د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. له دې شېبې ازادۍ راډیو په 19:25 او 15:25 متره لنډو څپو خپلې خپرونې پیلوي. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په امریکا کې د ولسمشرۍ په تاریخي انتخاباتو کې د رایو ورکول دوام لري. په دې انتخاباتو کې امریکایان هم د ټول هیواد په کچه او هم په هغو اوو ایالتونو کې چې رایې د انتخاباتو لپاره مهمې بلل کیږي، د نوي ولسمشر یا ولسمشرې د غوره کولو لپاره رایې ورکوي. د رایې ورکولو مرکزونه پرون د کابل په وخت غرمې په 2:30 بجې پرانیستل شول او یوازې په محدودو مرکزونو کې په رایو ورکولو کې د موقتی ځنډ راپورونه ورکړل شوي دي. دواړه کاندیدان، د ډیموکرات ګوند کاندیدا مرستیال ولسمشره کمالا هاریس او د جمهوری پال ګوند کاندید پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ، په دې مبارزه کې اوګه په اوګه مساوي سره روان دي او دا اټکل چې ګټونکی به څوک وي ګران دی. تمه ده چې د دې انتخاباتو نتایج به په اوکراین کې د روسیې د جګړې، د منځني ختیځ د کړکیچ او د اقلیمي بدلون په څیر د نړیوالو مسایلو لپاره مهم رول ولوبوي. له اټکلونو سره سم نن او سبا د افغانستان په ځینو سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د هریرود، مرغاب او امو په سیندیزو حوزو کې د نسبتا سختو بارانونو په نتیجه کې د سیلونو د راوتلو امکان شته. د وزارت د یادو سیمو له اوسیدونکو غوښتي دي چې د سیلونو ګواښ ته پام وکړي او د سیل د راوتلو په صورت کې شاوخوا نورو خلکو ته هم خبر ورکړي. د بیان له مخې په بدخشان، سرپل، فاریاب، بادغیس، هرات او ځینو نورو ولایتونو کې هم د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې د طالبانو لاسوهنې په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چاره ورځ تر بلې له ننګونو سره مخامخ کوي. د ادارې د جرمني خبري اژانس ته ویلي دي چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو د هغو 103 مواردو راپور ورکړی چې د مرستو د رسولو پر وړاندې خنډ جوړ کړی دی، او په دې کې د اوچا په وینا د بشري فعالیتونو په چارو کې لاسوهنې، د مرستندویو ادارو پر تګ راتګ، کارکوونکو یا موادو محدودیتونه او د کارکوونکو پر وړاندې د تشدد موارد شامل دي. د ملګرو ملتونو دا اړوند اداره زیاتوي چې د مرستندویو شریکانو په چارو کې لاسوهنې تر ډیره په اداري او دفتري برخو کې دي. او چا وایي د دې خنډونو په نتیجه کې مؤسسو د 3 پروژو چارې په موقتی ډول ځنډولي، د عملیاتو ځای بدل کړی او یا خپل فعالیتونه محدود کړي دي. د طالبانو حکومت د اوچا د دې څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې له نړیوالو ټولنې غوښتي و چې د بشري مرستو چاره دي نه سیاسي کوي. د طالبانو ستره محکمه په پکتیکا او تخار ولایتونو کې پر 4 کسانو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې پرون په یو بیان کې ویل چې د پکتیکا د خوشامند ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې په اساس 2 کسان چې په لوطت تورن وو، هر یو په عام محضر کې په 9 درو ووهل شول. تورنو ته همدراز د 1 او 8 بند سزاوي هم ورکړل شوې دي. پرون له دې مخکې د تخار ولایت په فرخار ولسوالۍ کې پر یوې ښځې او یو سړي د نامشروع اړیکو په تور په عام محضر کې د 9 درو سزاوي عملي شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل وروستي راپور کې چې تیره پنجشنبه خپور شو وویل، طالبانو د جولای له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر پایه پر 95 نارینهو، 15 ښځو او یوې نجلۍ 111 بدني مجازات تطبیق کړي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ډلو له طالبانو غوښتي دي چې دا ډول سزاګانې چې انساني کرامت ته سپکاوی بلل کیږي ودروي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې نن د 3 سیالیو په لومړۍ لوبه کې سره مخامخ کیږي. د افغانستان په کوربتوب دا سیالي د کابل په وخت د غرمې په 2:30 د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې پیلېږي. دواړه لوبډلې په دوهمه او دریمه یو ورځنۍ سیالۍ د روان نومبر میاشتې په 9 او 11 ترسره کړي. د افغانستان او بنګلادیش ټیمونه داسې مهال یو بل سره یو ورځنۍ سیالي کوي چې په وروستیو کې د افغانستان الف یا ابدالیانو لوبډلې د آسیا د ایمرجنګ لوبډلو اتلولي وګټله. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. د دې اوساته خبرونه خبري برخه تر ډیره د امریکا د ولسمشري د انتخاباتو مسلې ته ځانګړې ده، او په دې ترڅ کې به په امریکا کې هم له شنونکو سره خبرې وکړو. نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د طالبانو لوی مشر د کابینې وزیران کندهار ته غوښتي څو د شرعي قوانینو د جدي تطبیق سپارښتنه ورته وکړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغاني سرې میاشتې او سره صلیب نړیوال فدراسیون وایي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې سلګونه زلزلې ثبت شوې دي.
مرستې چې وشوې د نړیوالو بنسټونو له لورې هغه د قناعت وړ نه دي. اوس هم د پکتیکا ګیان ولسوالۍ له ژور اقتصادي بحران سره مخ ده.
په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم، او بخی د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه د خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي. ورزو لمړی موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واورېدل، په متحده ایالاتونو کې د ولسمشري د انتخاباتو لپاره د رای ورکول دوام لري. په دې انتخاباتو کې چې تاریخي بلل کیږي، امریکایان هم د ټول هیواد په کچه او هم په هغه او ایالتونو کې چې رای د انتخاباتو لپاره مهمه بدلیږي، او د وخت په تیریدو سره کله دی خو او کله هغه خواته بدلیږي، د نوي ولسمشري یا ولسمشري د غوره کولو لپاره رای ورکوي. د دې انتخاباتو په اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه زما همکار نوریا سنوري په استودیو کې راسره دی او جزئیات راکوي. نوري صاحب، خراغلاست پروګرام ته راته ووایئ او اوریدونکو یې هم غواړي پوه شي چې د انتخاباتو بهیر همداسې به چې موږ او تاسو خبرې کوو څنګه روان دی.
بله تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په امریکا کې البته په ختیځو ایالتونو کې سهار او وبجې د رای ورکولو بهیر پیل شوې، چې دغه بهیر اوس هم روان دی. البته په ځینو ختیځو ایالتونو کې د رای ورکولو مرکزونه انترل شوې دي، او د غیر رسمي شمیرې د راڅرګندېدو په حال کې دي. البته د هغو غیر رسمي شمیرو له مخې چې پر انتخاباتو د څار رسنیو خبرې کړې دي، د لومړنیو څو ایالتونو د الکترال کالجونو رای څرګندې شوې دي. د جمهور پال ګوند کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د کنتاکي ایالت چې الکترال کالجونه اته دي، او د انډیانا ایالت چې ولس الکترال کالجونه لري ګټلی، او د غراز د ډیموکرات ګوند کاندید او د ولسمشر مرستیال کاملا هارس هم ویرمونت ایالت چې د الکترال کالجونو رای درې دي خپل کړی دی. البته هر کاندید چې لکتر لګه د الکترال کالجونو 200 وګټي دغه انتخاباتو ګټونکي اعلانېږي. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړله، په سیمهیز وخت د امریکا په ختیځو ایالتونو کې د رای ورکولو بهیر سهار په 2 بجو پیل شوی، او په ځینو البته ایالتونو کې تکلسب د رای ورکولو ځینو مرکزونو ته بمی ګواښونه شوي، چې له امله ځینې مرکزونه د موقت وخت لپاره تخلیه شوي له خلکو، او ځینې هم البته په یو ایالت کې د سخت باران له امله او د سیل له امله یو مرکز ترل شوی، او یو بل هم د برېښنا د پرې کېدو له امله تخلیه شوی، چې البته دا د امریکا غ لویو وچې ته په پام سره مساحت په پام سره د انتخاباتو بهیر کې دومره لوی ستونزې نه دي. خو د انتخاباتو په دغه بهیر کې لوی ستونزې چې امریکایي چارواکو هغه ته ګوته نیولې و، د ایران او د د غراز د روسي لخوا پر انتخاباتو کې لاسوهنه وچویل شوی دوی هڅه پیل کړی وی یا هڅه زیاته کړی وی چې د غلطو انتخاباتي کمپاینونو او د سایبری حملو لاري انتخاباتو بهیر ګډوډ کړی او خلک هم د انتخاباتي چارواکو پر ضد تاوتریخوالته ولمسوي.
مننه نورې ستاسو د الکترال کالجونو یا څورته وې د رای ورکونکو پلاو د ګټ تونکو کاندیدانو خبره یاد کړه په خو به چې د ولسمشری انتخابات کېدل تقریبا په مجموع کې باید داسې یو اټکلونه هم کېدل د وړاندویونو لمخې یا د نظر پوښتنو په اساس باندې چې څوک به ول کوم کاندید به د انتخابات وګټي اوس تر اوسه پورې په دې اړه څه نه ویل کېږي. دا ولې
د پدې خاطر چې د 2014 او 2020 کال انتخاباتو وو خو د چ په هغه ایالتونو کې چې مخکې لکه ویسکانسن چې په 2014 کال کې ډونالد ترامپ ګټلی او په 2020 کال کې جمهور دیموکرات کاندید جو بایدن ته وو بایل د غرض د شمالي کارولینا ایالت هم لورته برخلیک سره مخامخ وو. د هغه وو برخلیک تاکونکو یا مهمو ایالتونو چې البته زیات کالجونو یا د الکترال کالجونو ډیر رائے هم نه لري خو دغه ایالتونو وړاندوینه نشي کېدای ځکه په دغه ایالتونو کې د جمهوری پالو یا د دیموکرات ګوند په ګټه د انتخاباتي سابقې ته په پام سره یو ګوند هم نشي ویل کېدای چې په دې ایالت یا مشخص ایالت کې به د خلکو رای خپل کړي.
دا ایالتونه کوم دي؟
دا شمالي کارولاینا یا نورت کارولاینا، میشیګان، جورجیا، پنسلوانیا، ویسکانسن، اریزونا او نیوادا ایالتونه دي.
او رای ولې مهمه ګڼل کیږي د کاندیدانو لپاره؟
په دې خاطر باندې مهمه ګڼل کیږي چې نورو ایالتونو کې د مخکنی ولسمشری انتخاباتو سابقې خودلې ده چې د رای ورکونکو دریز واضح دی. د دیموکرات په ګټه باندې رای ورکول شوې دي په څو پرلپسې انتخاباتو کې، مګر په دغه ایالتونو کې د یو کان د دیموکرات یا د جمهوری پالو د پلویانو دقیق شمیر معلوم نه دی، څرګند نه دی او دوی خپل رای بدلوي. د دې په پام سره وړاندوینه ډیره ګرانه ده چې د دغه ایالتونو د رای نتیجه معلومه شي. البته دا هم باید یادونه بسو چې د ان الکترال کالجونو رای برخلیک تاکون کړي چې ټول 1500 الکترال کالجونو پر اساس باندې دغه 200 هغه ابتدایی یا لکتر لگه حدی تاکل شوی چی یو تاکون که که دغه رای وگتی برای لی اعلانی که.
مننه نوری سپتر اصره و سم وسوردزو دی امریکا غاگ آشنا رادیو خبریال. سید زیا رحمان دی امریکا غاگ آشنا رادیو خبریال داشه با رسره دی. رحمان سیب، تاسو اول خو دی ازاده رادیو اوریدون کو تا دو ویست، اول خو لتاسو مننه چی زمون بلنه مو منله او د ازادي رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکوي. بیا راته وایاس چې دا اوس تاسو په کوم ځای کې یاست؟ موږ مخکې اوریدونکو سره وعده کړی و چې د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د مطبوعاتي د انتخاباتي کمپاین له جریان نمو اوریدونکو ته راپور ورکړ او ژمنه مو کړې و چې د مرستیال ولسمشر کمال هاریس د انتخاباتي کمپاین له غونډو نه به هم راپور ورکوو. تاسو کوم ځای کې د کمال هاریس په کمپاین کې یاست؟
مننه له تاسو نه، مننه له تاسو د ملمنه عام شنه تاسو ورګونکو ته سلام ورسېږي. زه زو رحمان يم. زه هم دغه شیبه د کمال هاریس د مبارزاتي کمپاین د دفتر سره چې دلته په واشنگتن ډي سي کې د هاورد یونیورسيټي په هانتون په داخل کې دغه مرکز دی نوم جوړ کړی دی. همدلته ناست یم د باندې د نورو خبریالانو سره او دلته یو ځانګړی پروګرام د معمول په توګه هر انتخاباتي کمپاین هم دا رقم ته پروګرامونه لري چې دلته د ټاکنو پښپا دوی خپل پروګرامونه ترسره کوي. نو دلته هم د کمل حرس کمپاین پروګرام فایل دی. زه دلته ناستیم. نو هغه وروستی حال چې موږ د دې کمپاین لرو یا د دې دفتر نه د دوی خبره دا ده د خلکو څخه غوښتلي چې تر آخر شیبه پورې باید دوی په لاینونو کې ودرېږي، په دې معنا چې د رای په مرکزونو کې باید ځانونه ونیسي او تر آخره شیبه پورې باید دوی هلته وي تر څو خپله رایه وکاروي. نه لاینونه باید پرې نه ږدي او ډاډ یې ورکړی چې باید خاطر جمعه وسي او اطمینان یې ورکړی دی.
رحمان صاحب، تاسو چې دغلته یاست او په مجموع کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخابات سره، په مجموع کې د انتخابات څه ډول روان دي؟ د پخوانیو انتخاباتو پرتله څنګه ارزوي تاسو؟
دا انتخابات نه یوازې زه بلکې تقریبا ټول رسنۍ که تاسو وګورئ دلته په امریکا کې دننه، نو دوی په دې باور دي چې دا ټاکنې بې ساري ټاکنې د امریکا په تاریخ کې په څو دلایلو باندې. اول خو دا چې ډونالډ ټرمپ هغه کس دی چې په تیرو څلورو کالونو کې په ده باندې ډېر مهم جنایي تورونه لګېدلي دي او داسې یو کس اوس دغې مرحلې ته رسېدلی دی چې دی تورن دی. دوهم دا چې د دې ټاکنو په بهیر کې موږ او تاسو شاهد وو چې د یو ګوند برحاله کاندید چې یوه مناظره هم ترسره کړې وه وروسته له اولې مناظرې له دې بهیر څخه لاس په سر شو او له دې بهیر څخه ووت چې هغه د دیموکرات ګوند نومان او موجوده برحاله جمهور رئیس جو بایدن وو. او دوهم دا چې دریم دا چې په دې بهیر کې یوه داسې کاندیده وړاندې شوې ده چې هغه نه یوازې دا چې ښځه ده بلکې دا خو دوهم وار دی چې یوه ښځه دې مرحلې ته رسي، بلکې دا په خپله پلار او مور دواړه یې مهاجر دي او دا خپله هم سپین پوستې ښځه نه ده بلکې تور پوستې ښځه ده. نو دا هغه درې عمده ټکي دي چې دغه ټاکنې که تاسو د نورو ټاکنو سره پرتله کړئ نو دې ټاکنو ته ټول دا ویلی شي چې دا بې ساري ټاکنې دي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال عزیز رحمان و چې د کاملا هارس د مرستیال ولسمشرې او د انتخاباتو د کاندید له انتخاباتي کمپاین څخه راپور راکو. بیرته راځو ستوډیو ته. نوري صاحب تر اوسه پورې هم راسره دی. نوري صاحب، لنډ لطفا دو پوښتنو ته ځواب راکړه چې سږ کال د امریکا په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه څومره ده، څنګه ده؟
تر اوسه مشخصه نه ده، خو د امریکا د څلور سوه د درې سوه څلور دېرش میلیون وګړو له اتلسو کلونو پورته شاوخوا دوه نیم سوه میلیونه د رایو په ورکولو برابر خلک ښودل شوي دي. البته دا باید له یاده ونه باسو چې په دې انتخاباتو کې د مخکنیو انتخاباتو په پرتله د هغو کسانو شمیر چې د انتخاباتو له ورځې مخکې د پوستې له لارې یا هم په حضوري ډول خپل رای کارولي شمیر کم دی، شاوخوا نوي میلیونه ښودل شوي دي. حال دا چې په 2000 کال کې دغه شمیره ډیره لوړه وه.
بله،
د 2000 کال په نسبت چې هلته تقریبا شپږ شپېته اشاریه اته میلیونه مستحق رای ورکوونکو پکې ګډون کړی وو، دا ځل هم داسې ویل کېږي چې ښایي د ګډونوالو شمیر زیات وي ځکه چې انتخابات دا ځل هم ډیر حساس او مهم بلل شوی دی د امریکایانو لپاره.
بله، او مخکې لکه څنګه چې د وی او ای خبریال د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال ښاغلی عزیز رحمان یادونه وکړه، د میرمن هاریس د هارورد پوهنتون په انګړ کې د انتخاباتي کمپاین جوړ کړو. دا ولې دا ځکه غوړه کړو؟
د دې لپاره چې د پخپله د همدې پونتون څخه فارغ شوی او په که تیروتنونه کم په 1940 کال کې د اقتصاد او سیاسي علوم له څنګې فارغ شوی او دا له تاریخي پلوه د تور پوستو یو پونتون بلل کیږي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو نوریاس نوریزم همکارو چې د امریکا د انتخاباتو اړوند معلومات راکول. د بحث دوام ورکو.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
څنګه دا ټاکنی ستاسو پر ژوند اغیز کولای شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15مې د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې
ټول آزادي رادیو
زموږ آنلاین پانه هم تعقیب کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د امریکا د انتخاباتو باستا د وسکانسن پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره دوام ورکو چې همدا شپه په مستقیمه اړیکه را سره دی. آزاد صاحب، خبرونه ته خرغلست. د انتخاباتو په اړه تر اوسه پورې چې څه روان دي یو کتنه لندر لطفا وکوي.
تکلیف جوړ په خیر. تر اوسه پورې چې ټاکنې تر اوسه څومره راي چول سي دي، یو خدای چې بیلابیل ایالتونه خپل ایالتي قانون لمخه ځین ایالتونو درې څلور ورځې وړاندې ټاکنې پیل کړې دي، نه خلکو کولای شي چې درې څلور ورځې وړاندې لا راي ولکور پیل کړي. ځین ایالتونو دوه ورځې وړاندې خو نن نهایی ورځ ده. تر اوسه پورې د څه حیرانونکي سرپرایز ځکه نه دی سوی چې په متحده ایالاتونو کې د 500 ایالتونو کې یو څلويخت ایالتونه هغه په تاریخي لحاظ باندې ویشل سی دي چې کوم ایالت کې ریپبلیکنز رائے لري او کوم ایالت کې ډیموکراتان رائے لري. دوه دسه ایالتونه دي چې هغه بیا لکه نبراسکا دا ایالتونه بیا دي چې هر څومره الکترول رائے چورته، یعنی د استازو رائے ده. استازو هدف دا دی چې یو څه کبه دی باندې بحثوسی، یعنی د د د خلکو استازي د کومو تاسو چې د افغانستان کې د ولسي جرګې د پارلمان غړي ورته وایو، نو هغه چې هر څومره رائے ولري د هر ګوند امغه رائے ځان سره وړي. خو و نور ایالتونه دي چې یو لږ اوس خو وسکانسن د جزه همدا شیبه یم په کې، دا هغه ایالتونه دي چې په ټوله کې خو د ولسمشریز او ټاکنو برخلیک ټاکونکو ایالتونه دي. خو په سیاسي لحاظ کمزوري ایالتونه ذکر دي چې دا دواړه ګوندونه دلته ریښتیا ډېرې کوي ریښتیا نه لري، یعنی خلک اگر رای ورکونکي ډېرای برخه، یعنی ډېره فیصدي دی و ګوند غړي هم نه دي، اگر خپل روزمره مسایل ته په کتو یو تر رای ورکوي. نو په دغه و ایالتونه کې چې تر ټولو ډېر مهم دي، ځکه دغه رای چې دي نه دغه شنی دی او نه دا سری دی. یعنی
همدا ما پښتنه کوله آزاد صاحب چې دا ایالتونه ولې بدلیږي، یعنی رای او نتایج ولې بدلیدای شي، ولې او باندې خطر ولې مهم دي؟
و دغه عمده دلیل دار ته کل سر دغه نور ایالتونه چې یو څه به ایالتونه هغه په تاریخي لحاظ التا د دوه ګوندونه ډیر زیات ملیونونه غړي لري، چې هغه غړي د دې ګوندونه غړي ټوب. مثلا ټکساس دی، ټکساس په تاریخي لحاظ د ریپبلیکنز سټیټ یا ایالت دی، یعنی التا تر 50% ډیر خلک د ریپبلیکنز د ګوند غړي دي. او کالیفورنیا د چا په تاریخي لحاظ د ډیموکراتانو سټیټ ذکر دی چې تر 50% ډیر وګړي چالت ووسی، هغه په سیاسي لحاظ سم دم د ډیموکراتانو د ګوند غړي ټوب لري. دغه ایالتونه چې دي دلته یو هم تر 50%، یعنی 50% تم نه رسیدي چې خپل غړي ودی. ډیرای برخه چې دغه ایالتونو د خلک یو څه د کلیوال په پیغام سلام کوته پیسلابوی کلیوال خلق دی، یعنی د سیاسي ګوندونو غړیتوب نه لري. نو دی یو اړ دیموکرات رائے ورکي، بل زلی بیا ریپبلیکنز رائے ورکي،
یعنی سیاستونو ته چې هغوی اعلانوي یا پالیسي ته چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال اعلانوي هغه ته ګوري، بیا پس لغه پریکړه کوي. هم دسه
د همغه تر تاثیر لاندې راځي، ځکه دی په خپل ډیرای برخه اکثریت غړي د دغه ایالاتونو د دغه دواړو ګوندونو سیاسي غړیتوب نه لري. هغه چې غړیتوب لري هغه چې هر څومره د کاندید بد هم وي، دی به همغه ترای ورکي، ځکه دی ریپبلیکن دی. یا دی دیموکرات دی په دغه و ایالاتونو کې ډیری ولست دی لوې فسدی چې دا هغه سیاسي ګوندو غړیتوب نه لري نو هغه دغه د کمپاینی خبرو تر تاثیر لاندې راځي بیا پرې کړ کوي تصمیم نیسي چا ته
آزاد صاحب استاسو ایالت وسکانسن هم دی هم دی و سوینګ ایالتونه چې ورته وای په هم دی ایالتونو کې شامل دی د دې نتیجه اوس معلومه شوه
تر اوسه پورې د دغه وسر ایالاتونو کې دی و نتیجه هم نه ده معلومه خو عموما خدا څنګه د تایش نور ایالاتونو معلوم سی ويم دی هغه رسنیز یعنی د رسنیو لخوا اعلان سی ویلي چې په اسوسییټ پریس ډیر رول لري او هغه ته ډیر بریده پورې امغه سکیږي هم خو کوم راپور چې پارسي ویلي چې د فیصدی په لحاظ مثلا پنسلوانیا مې ول د ایالاتونو څخه دی په کې کاملا هاریس مخکې د خوغه هغه درش په ته فیصد ده یعنی تر اوسه پورې هغه درش په ته فیصد نتایج ده غلي دي همدارنګ مثلا جورجیا یو په دغه وو ایالاتونو کې چې ترامپ هلته مخکې دی خو دغه 25% نتایج ده غلي دي یعنی 30% نتایج نه ده غلي د ویسکانسن ممکن له وسخه 15 دقیقې وروسته نتایج ده سي خو د ښاري څومره چې ما د نږدې دوستانو سره چې په دې مسایل کې هیل دي خبرې وکړلې هغه ډاډه دي چې دلته 50 جمعیو کاملا حارث دا 50 جمعیل په دې و ایالاتونو کې ټول دي یعنی د ویسکانسن د مثال په توګه هغه د استازو رای چې دي یعنی لس استاز لري دوه استاز په سنا کې لري اته استاز د پولیسي جرګه کې لري ارچا چې شپږ رای واخلې لس سره د همغه رای دي نو دا څه اټکل کیږي په ویسکانسن کې البته چې کاملا حارث مخ کې ده خو سره سلفیستا نه شوې نو دا و ایالاتونو مشخص یعنی سلفیستا د رای لا نه درغلی د وسنه تر درې ساعتو پورې به ممکن د غوثرو ایالاتونو نتایج معلوم شي خو ستاسو دې نه شوې کیږي چې د دې د نه څلويک او 50 او نه څلويک نیمه او 50 او 50 او اته څلويک دغه څه کې روان دي دوه
ډیر زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو د امریکا د ویسکانسن په هنتون استاد نجیب آزاد و چې په امریکا کې د روانو انتخاباتو په اړه خپل نظر څرګندو البته د یادونه ورده چې د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې دواړه کاندیدان د دیموکرات ګوند کاندیدا کامالا هاریس او د جمهوریت پال ګوند کاندید ډونلډ ترامپ په دې مبارزه کې تر اوسه پورې اوګا په اوګا مساوي سره روان دي او دا اټکل ډیر ګراندې چې کوم یو به غټون کوي البته په دې پړاو کې کده شي چې تر راتلونکو ساعتونو پورې په دې اړه جزئیات نور هم واضح شي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سموږ راګله ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د امریکا د انتخاباتو اړوند مطلب هم دومره وو د افغانستان اړوند یو مطلب هم لرو په دې کې یو راپور دی چې وایي په کندهار کې د طالبانو لوی مشر د وزیران رابللې دي او حقوق د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قوانینو د څرنګوالي په اړه سپارښتنه لري د کابینه غونډې په خوا په کابل کې د ریاست الوزرا او یا هم د مرستیلانو په مشرۍ جوړې دي خو ویل کېږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو لوی مشر د غونډه په کندهار کې جوړه کړې ده جزئیات یې د فیروزه عزیزی پر راپور کې واوري
د طالبانو د حکومت مشر مولا هبت الله اخونزاده د طالبانو حکومت سرپرست کابینه کندهار ولایت ورغوختي او هلته د کابینه د عمومي غونډې ترڅنګ له دوی سره بیل بیل ناستې کړې دي په کندهار ولایت کې لدی موضوع سینې به خبرو سرچینو د سه شنبه پورې ازادي رادیو ته وویل چې د غونډې درواني ونې په لمړی درې ورځو کې سوي چې پکې په بیل بیل موضوعاتو لکه د امر بالمعروف د نوي قانون پر سر خبرې خپل منځي ناندري روختنی او ګیلې پکې شاملې وي د خسرچینو ازادي رادیو ته هغه لیست هم راستولای چې د کابینه په ناسته کې په ځینو ولایتونو کې د طالب مسولینو د اتلون بدلون په اړه پکې پریکړې شوې دي ازادي رادیو ته د دې لیست رسیدو وروسته د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد هم خپل اکسپانه خبر کړ خو نه دی ویلي چې څه وخت او چیرې دا ګمارنې شوې دي کندهار ولایت کې ځینو خبريالانو هم ازادي رادیو ته د یادو ناستو جوړیدل تایید کړل خو دوی وویل چې یادو ناستو ته رسنۍ نه وي بلل شوی او د دوی خبره په مخفي توګه تر سره شوی چې ان دوی په اړه د راپورونو ورکولو اجازه نه لري د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد او په کندهار کې د دوی د حکومت د والی وایي محمود اعظم او د اطلاعات او کلتور رئیس انعام الله سمنګانی په دې اړه د ازادي رادیو پر لپسې اړیکې او پوښتنې ځواب نکړي. د یادونه ورده چې په دې ورستیو کې د غنو نور ولایتونو په ګډون په کندهار کې هم په رسنیو د زیرو هو یا سوندې موجوداتو د فلم او تصویر خپرېدو د بندیز لامل دا ډول مهمه ناستي چې د طالبانو د حکومت مشران او وزیران په کې برخه اخلي د رسنیو لپوخه پاتې کیږي. خو د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده له دې بندیز مخکې هم هیڅ وخت د رسنیو په وړاندې نه دی ظاهر شوی.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو د شپه خبرونه فابریکا کې د ولسمشرۍ په تاریخي انتخاباتو کې د رایو ورکول دوام لري. په دې انتخاباتو کې امریکایان هم د هیواد په کچا او هم په هغو ایالتونو کې چې رایې د انتخاباتو لپاره مهمې بلل کیږي د نوې ولسمشرۍ یا ولسمشر د ورکولو لپاره رایې ورکوي. د رایو ورکولو مرکزونه پرون د کابل په وخت د ماسپښین په 2:30 بجو پرانستل شول او یوازې په محدودو مرکزونو کې پر رایه ورکولو کې د موقتی ځنډ راپورونه ورکړل شوي دي. دواړه کاندیدان د ډیموکرات ګوند کاندید مرستیال ولسمشره کمالا هاریس او د جمهوری پال ګوند کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په دې مبارزه کې اوګه په اوګه مساوي سره روان دي او دا اټکل چې ګټونکي به څوک وي ګران دی. تمه ده چې د دې انتخاباتو نتایج به په اوکراین کې د روسیې د جګړې د منځني ختیځ د کړکېچ او د اقلیمي بدلون په څیر د نړیوالو مسایلو لپاره مهم رول ولوبوي. له اټکل سره سم نن او سبا د افغانستان په ځینو سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې د هریرود، مرغاب او امو په سیندیزو حوزو کې د نسبتا سختو بارانونو په نتیجه کې د سیلونو د راوتلو امکان شته. د وزارت د یادې سیمو له اوسیدونکو غوښتي دي چې د سیلونو ګواښ ته پام وکړي او د سیل د راوتلو په صورت کې شاوخوا نورو خلکو ته هم خبر ورکړي. د بیان مخه په بدخشان، سرپل، فاریاب، بادغیس، هرات او ځینو نورو ولایتونو کې هم د سیلونو دراوتلو احتمال شته. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وایي چې د طالبانو لاسوهنه په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چاره ورځ تر بلې له ننګونو سره مخامخ کوي. د ادارې د جرمني خبری آژانس ډي پی ای ته ویلي دي چې د روان کال په سپتمبر کې د بشري مرستو رسونکو ادارو د هغو 103 او یا مواردو راپور ورکړی چې د مرستو د رسولو پر وړاندې خنډ جوړ کړی او په دې کې د اوچا په وینا د بشري فعالیتونو په چارو کې لاسوهنه، د مرستندویو ادارو پر تګ راتګ، کارکونکو یا موادو محدودیتونه او د کارکونکو پر وړاندې د تشدد موارد شامل دي. د ملګرو ملتونو د اړوند اداره زیاتوي چې د مرستندویو شریکانو په چارو کې لاسوهنه تر ډیره په اداري او دفتری برخو کې دي. او چا وایي د دې خندونو په نتیجه کې مؤسسو د دریاتیا پروژو چارې په مخاطي ډول ځنډولي، د عملیاتو ځای بدل کړی او یا خپل فعالیتونه محدود کړي دي. د طالبانو حکومت د اوچا د دې څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې اعلان نړیوالې ټولنې غوښتي و چې د بشري مرستو مسأله د سیاسي کوي. د طالبانو ستره محکمه په پکتیکا او تخار ولایتونو کې پر څلورو کسانو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې پرون په یو بیان کې ویل چې د پکتیکا د خوشامند ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې لمخې دوه کسان چې په لوته تورن و هر یو په عام محضر کې په 9 دیرشو درو ووهل شول. تورنو ته همدارس د یو کال او تو میاشتو بند سزاوي هم ورکړل شوې دي. پرون له دې مخکې د تخار ولایت په فرخار ولسوالۍ کې پر یوې ښځې او یو سړي د نامشروع اړیکو په تور په عام محضر کې د 9 دیرشو درو سزاوي عملي شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما خپل وروستي راپور کې چې 13 پنځمه خپور شو وویل طالبانو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر پای پورې پر 15 نارینهو، 15 ښځو او یوې نجلۍ 111 بدني مجازات تطبیق کړي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ډلو له طالبانو غوښتي چې دا سزاګانې دې بندې کړي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې نن د دریو یو ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې سره مخامخ کیږي. د افغانستان په کوربتوب د سیالي د کابل په وخت غرمې په 2:30 بجو د متحده عربی اماراتو په شارجه ښار کې پیلېږي. دواړه لوبډلې به دوهمه او دریمه یو ورځنۍ سیالي د روان نومبر میاشتې په نهمه او یولسمه تر سره کړي. د افغانستان او بنگلاديش ټیمونه داسې مهال یو بل سره یو ورځنۍ سیالي کوي چې په وروستیو کې د افغانستان الف یا عبدالیانو ټیم د آسیا د ایمرجنګ لوبو ډلو اتلولي وګټله. قدر من اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. په څو شیبو کې د نیمې نړۍ پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د افغاني سرې میاشتې او د سره صلیب نړیوال فدراسیون وایي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې سلګونه زلزلې ثبت شوي دي. د فدراسیون په یو راپور کې افغانستان د زلزلو له کبله له زیانګالو هیوادونو څخه بللی دی. بلخوا د افغانستان په هرات او ځینو نورو ولایتونو کې زلزله ځپلې کورنۍ وایي تر اوسه له دوی سره شوې مرستې دوی ته د قناعت وړ نه دي.
د افغانی سره میاستی او سره صلیب نړیوال فدراسیون IFRC وای افغانستان د زلزلو له امله لزیانګالو هیوادونو دی او په تیرو دریو کلونو کې په دغه هیواد کې 400 زلزله زلزله ثبت شوې دي. دغه فدراسیون د دوشنبه په ورځ د نوومبر په 4مه د یو راپور په خبرولو ویلي چې افغانستان د اقلیم د بدلون او د طبي پیښو د ګواښونو له امله 4م او د اقلیم د تطابق په نړیوال شاخص کې د زیانګالو او چمتووالي لمخې په څلیرستم او شپږستم ځای کې راغلی دی. بلخوا په هرات او ځینو نورو ولایتونو کې یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ وایي چې په تیرو دریو کلونو کې سخت زیانونه وروښتي او لا هم د سرپناه په جوړولو توانېدلې نه دي. د هرات ولایت اوسیدونکي او زلزله ځپلې نصیر احمد ازادي راډیو ته وویل
حادثه خالد الخراش بوت که وسال مردون زندجان بیا مو تقریبا
یو پکنون کې پیښه وا چې د زندجان پر اوسیدونکو راغله ل یو نیم زرو تر 2000 خلک په کې شهیدان شول، کورونا راو نړیدل او خلک بي ځای شول. لا هم د خلکو ټول ستونزې حل شوي نه دي، خو بیا هم راستشته او کورونا جوړوي.
د افغانستان په هرات ولایت کې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې پشپاک 0.3 ریختر درجه زلزله شوی و. هغه مهال د طالبانو حکومت په یاد پیښه کې د مړو یو شمېر 2445 او د ټپیانو هغه بیا 2440 کسه اعلان کړای و. د طالبانو حکومت د غراز په پکتیکا ولایت کې چې په 2020 کال کې زلزله شوی و ویلي و چې په دې پیښه کې بیا زر کسان مړه او تر یو نیم زر ډیر ټپیان شوي و. د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
پکتیکا کې زلزلې ګنش مېر خلکو ته مالی او ځنی ژوند واړول، ګنش مېر کورونه او کلی ونړول. کوم مرسته چې وشوې د نړیوالو بنسټونو له لوري یا په کور نه نه کوم مرسته وشوې هغه د قناعت وړ نه دي. اوس هم د پکتیکا ګیان ولسوالۍ له ژور اقتصادي بحران سره مخ ده.
IFRC په خپل راپور کې زیاته کړې چې افغانستان له اوږدمهالي او پیچلو کړکېچونو سره مخ دی او د دغو بشري اړتیاو اصلي محرکات په پرله پسې توګه ناورینونه، د اقلیم د بدلون مخ په زیاتېدونکې اغیزې، د نفوس بې ځایه کېدل، اقتصادي ننګونې، د خوړو نه خوندیتوب او د روغتیا په برخه کې د پام وړ تشي رامنځته کړي دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو زیانګالو هیوادونو په کتار کې دی چې دغو پیښو ته د رسیدنې لپاره کمی اسانتیاوې په واک دي. د زلزلې ترڅنګ سیلابونه، وچکالۍ، د اوبو د زیرمو کمښت او شدید بادونه په افغانستان کې د اقلیمي بدلون پایلې دي چې خلک سخت زیانمن کړي دي. د افغاني سرې میاستې ټولنې او سره صلیب نړیوال فدراسیون 15 ورځې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې د 2024 کال د اپریل په لومړیو کې د سختو بارانونو له امله ناڅاپه سیلابونه چې د مې تر نیمایي پورې دوام درلود په افغانستان کې لږ تر لږه 300 کسان وژلي دي. د دغه راپور له مخې په افغانستان کې د طبي پیښو له امله 280,000 کسان په مستقیمه توګه اغیزمن شوي او شاوخوا 1,000,000 تر ګواښ لاندې راوستي دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس
سلریوشت 201.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژوند ما شومان سره په ځای کینه نو زم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
وکور کی هر څه ولګه تیرې کی تنده تیرې کی هر حالت په باندې راشي څو قصې کې ندی کواهل خو ټکو خو خزان مړ دی نو جنگ کی او که چې زه د خزه د باندې وته ټو خلکو یو د خوره باندې وته دغه خلکو وریده چې بعد خزه واخه هغه ورځ باندې شو هل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدلې چې د کلیوالو خزو په ستونزه کې دله که څه هم د افغانستان د کلیو او باندو خزه د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا کې لوی رول لري خو بیا هم اکثره دغه میرمنې له تاوتریخوالي او د ژوند په بیلابیلو برخو کې د نارینه و لخوا له ګڼو ظلمونو سره مخ دي نن همدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي قدر منوردونکو د افغانستان کلیوالي خځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا او ټولنیز پرمختګ کې مهم رول لري د دغه هیواد په کلیو کې ډیری میرمنې د کور چارې سمبالوي ماشومان روزي د دې ترڅنګ له کوره بهر درانه کارونه هم کوي په کاروندو کې د نارینه او پشان په شاقه کارونو اخته وي حیوانات ساتي شیدې او مستې خپل خوراک او خرڅلاو ته برابروي خو بیا هم خپل اساسي حقوقو څخه بي برخي وي لدی سره سره دی او شمیر نارینه ولخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ وي د کاپیسا اوسیدونکو نرګس وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو چې موږ ته یو اندازه پیسې راکړي چې موږ ضرورت ده او په کار مو دي نو هغه خپل مشکل خو مونږ ورته ویلی نه شو ځکه مونږ ښځینه مونږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو نو هغوی بیا مونږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي تاسې په پیسو څه کوئ ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زمونږ د دغه څه لپاره زمونږ پیسو ته ضرورت دی
د کلیو میرمنې خپل ډېر وخت په لاسي کارونه هم تیروي افغاني کالي جوړوي خامک کبی د نارینه ول لپاره یا خنونه غنډي کله چې د دوی په لاس جوړ شوی شیان بازار ته باندې کیږي بیا یې پیسې هم نارینه ورنخلي د خبره سیدی غزنیوال چې د لاسي غندل شوی او توکو شرکت لري راته وکړه
موږ او تاسو ګوري چې په کلی کې خزي څومره شاقه کارونه تر سره کوي لغرونه لرګي راوري په کور کې پترانه ډوډۍ په خوي هم د سی واخه او ترانه هم د ټول کارونه سخت دوی کوي لاسي کار دوی کوي اته موږ دلته شرکت لرو خو د خپل هغه کومه لاسي سنۍ چې دغه لکلي او خزم ته تیاروي خو له بعد مرغ غوي نس کولای چې موږ په د کارګا کې د نن کار وکي په خاطر چې غوي ته لکوره وتل یعنی غوي ته شرم ښکاری عیب ښکاری او ځکه چې دا دوی ته د فکر ورکول سوی دی چې یعنی خزه لکوره ترګوله په کلی کې چې دی یو وخت رو بل اختر کالي کوي ځکه هغه کوم نارینه یې کوړته وکي یا ځکه چې دوی خپل پیسې پلاس کنه لري او کومه خزه یا انجلی سی هغه په کور کې د لاس کار کوي هغه په ډیر سختۍ تر سره کوي نو هغه په ډیر ارزانه به خرڅوي هغه خپل هم نسکول چې هغه خرڅ کنه هغه خپل ورور یا پلار ته یا خپل خوان ته وایي یا دره ته خرڅ کړه په تیرام د جنوبي ولایتونو چې دی خوست پکتیا غزنی ګردیز دغه ولایتو کې د خزه ځوان لډیر بدمرغۍ سره مخ دی
د کابل اوسیدونکو خاټول چې و ډاکټر دا وایي کلیوالي خزه دومره د کور د سړیو څخه ویریږي حتی ډاکټر ته خپل سیستونز هم نشي ویلای
که پر هټه یې لاسوته کوي نو دی تر اخر حدا پورې سچو لپو نه لویږي دا څو ډاکټر سره بیا کې ډاکټر ته هم بوز نی بیا دا ډاکټر ته خپل مرض دی بیانولو حق هم نه اته نه لري هغه سړی چې ورسره ځي هغه ورته یې سدا د مخ ته دا یا د مخ ورده یا د مخ مرده دی دی ته به دا یې سر خوږي چې هغه ورته وایي دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونه په شکل باندې ورته ناسي او سړی به خبري ورته کی دا حق نه لري چې خپل ډاکټر ته خپل خبري وکړي چې دا مشکل لرم.
د طالبانو په دویم ځلی راتګ سره 43 کلونو څخه زیات موده کیږي. د کلیوالو میرمنو په ژوند کې هم ډیر منفی بدلون راغلی. په اکثره کلیو کې خځې د کور مخ کې پټیو ته هم نشي تللی. شمله مقصودی په دې اکله وایي،
فلان ډیر سخت ده، ځکه چې هغه په کور کې دي، باندې نشي وتلی، ډګې ته اوبه په سر وتلی، نور ځایونه به اوبه راوړلې، مثال خستولول ته تللی، مثال ژوند کول کلیوال ژوند خو تابان چې ټول لیدلی ده، آزاده ژوند پخوانه اوس چې قید شوي دي ډېر سخته تېرېږي. لکه یو آزاده مرغه چې ته قیده کې نو د هغې به څه ژوند دي. افغانستان کې اوس فعلا کار روزګار سم نه دی، او د نړۍ نه چې کار روزګار سم نه وي نو ټول فشار پور خزینه باندې راوړي، اسام خرابي وي، مثال وهل ټکل دا شان ټوپ خزې بیچاره باندې راځي.
اقدار تو ای چې سی برخه کې دوی کوم مشکلات سره مخ دي؟ اتمان دي تاسو دوستان اوسم په کلیو باندې کې ستا تاسو سره خبرې کوي، سی برخه کې دوی کوم مشکلات سره مخ دي؟
سی برخه کې یعنی زما په نظر باندې نیمه فیصد دوی په مشکل کې دي. وطلم دوی ته اوس ګران دي، طالبان دا نه غواړي چې ښځې مثال باندې ووځي، نو دې په خاطر دوی ښځینه ته اجازه نه ورکوي چې باندې لاړ شي. ما خپل په خپلو سترګو باندې لیدلی وو چې یو مېرمنه د زنانه مشکل د مرضي وه، د دې د کالي تما ولیدل، د دې د حالت تما ولیدل، پوښتنه مې ترې وکړه چې ولې وایي، بس د 15 ورځې کې چې زه همدغسې مزایم اوسوک مې د پوښتنه نشته، نو ډېره سخته راته تمامه شوه. شخصا چې ما خپله ولې خپله مې اسې سره یم، د خبر مې راته وایي چې ښه کېږي، دا ټول ښځې همدغسې دي، نو مال ټول ښځې خو همدسې نه دي، ضرورت خو لري چې فکر وکړه چې د دوی به څه ژوند دي.
کله چې دوی داسې یو عدلي او قضایي سیستم سره مخ کېږي، هلته یم څوک غږ نه اوري، هلته بیا له کومو مشکلاتو سره دوی مخ کېږي؟
خو هلته هم چې څه همدا خپل نارینهګان دوی بېرته په وظیفو کې دي، کوم کسان چې پوه دي د هغوی ښځې لورګانې بچي ټول په خارج کې دي، حتی د ښځې چې ماشوم پیدا کېږي بس هغه کور کې پیدا کېږي، نه ډاکټر لري، نه هغه لري، نرس لري، مثال ټول ښځې همدغسې دي، غږ به نه وباسي، مثال نه خوراک، نه پوښاک، نه ماشوم کېږي، سبا تنور نه تناستی، بل سبا مثال اوبو ته جامې جارو ته ناستی، د کومک څوک نشته، د هغه نشته، د باندې به د څه د کور نه باندې نه شي وتل، نه باندې به د څه خپل غږ وباسي، که د کور نه باندې ووتل خو هغه نوم لاړه شي، ولا وتښتېد فلانکی وتښتېد د کوره، او که وتښتېد نو خو ډز ویشتل دي.
څومره دا حالات دردونکی ده د افغان مېرمنو؟
ډېر دردونکی ده. بل بیا اوس خو د سوشل میډیا باندې دغونه کې خبر چې شي پسله او خلک هغه نشروي، مثال جلی والا کې خوښوي، په یوازې چې هغه وخت هغه ته نکاح کوي چې د اسلامي حق ده، خوښه یې ده، نو زموږ خدای پاک دا کار باندې کړی، نو زموږ پیغمبر هغه په ځای باندې وخت هغه ډز وولي. مثال ښځې باندې ډېر مشکلات په کور کې راشي، هغه مجبور شي که ځان وژنه وکړي، خدای پاک اجازه نه ورکوي، که کور پرېږدي ووځي، هغه وخت له ډز وولي. خو څوک دا پوښتنه ترې نه کوي چې تا مشکل څه شی و چې تا دا کار وکړ، یا وتښتېدې، یا د ځان ته اور واچوې، یا د ځان مړ کړه. بس مثال یوه ښځه په کور کې هر څه لږه تېره کړي، تنده تېره کړي، هر حالت پرې باندې راشي، څوک یې قصه کې نه دي، که وهل وخوري، ټکل وخوري، ښځه مړې دي، نو یې جنګ کوي، او که چېرته د ښځه د باندې ووته، نو ټول خلک واورېده، خو هغه باندې ووته، د دې غږ خلک واورېده، د والا جومات ته راووتله، یا مثال دې لاړه خاوند باندې خپله عریضه وکړله، داسې بده ښځه وه، خو هغه ورځ باندې چې وهل خوړه، هغه ورځ خو تاسو نه وئ، هغه ورځ چې د ښځې ځان ته اور اچوله خو تاسو خبر نه وئ، نو مثال لږه تنده چې پرې راغلې، تاسو یو هم پوښتنې ته راغلې، راغلی، نو اوس چې بد ورځ پرې باندې راغلی، تاسو ټول ورته راووځئ، وایي چې دا ښځه داسې وه، دا ښځه داسې وه، نو دا بس د افغانستان د خلکو عادت ده خبرې کول، پښتنه به نوې خبرې به ډېرې.
د ښځو د حقونو فعاله نسرین هم د کلیوالو میرمنو له روغتیایي ستونزو سره ځینې نور مواردو ته هم اشاره کوي چې د کلیوالو میرمنو ژوند یې ورتریخ کړی دی.
دا چې د افغانستان په کلیو کې ښځې له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي، دا ستونزې د صحي اسانتیاوو د کمښت، ناامنۍ او اقتصادي وضعیت په ګډون له بېلابېلو عواملو څخه سرچینه اخلي چې تر ټولو مهمې روغتیایي ستونزو یادولی شو. روغتیایي ستونزو کې هم بېلابېل ډولونه لري، لکه د مورنۍ روغتیا، د ماشوم زیږون پر مهال کله چې د مناسبو صحي اسانتیاوو او مهارت لرونکو ډاکترانو نشتوالی هم له دې ستونزو څخه یادولی شو چې ډېری ښځې په کورونو کې ولادت کوي او د داسې اشخاصو په وړاندې، داسې اشخاصو نظر لاندې چې هغوی هېڅ په روغتیایي حالت کې پوهه نه لري، او بل هم ساري ناروغۍ دي چې په کلیوالو سیمو کې د صحي خدماتو او پاکو اوبو نشتوالي له امله هم ښځې له ګڼو ناروغیو څخه لکه ملاریا او کولرا او داسې نورو سره مخ کېږي چې د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې مناسبې لارې چارې هم هلته شتون نه لري، او بل هم د ماشومانو کم وزني او د تغذیې کمښت هم په کلیوالو سیمو کې ډېر تر سترګو کېږي، او همدارنګه که چیرې راشو نورو نو ناروغي تل ک ذهني روغتيا چې د جګړې او د بيوازله یو کلتوري محدودیتونو لامل هم د خځو ذهني روغتيا په خطر کې ده. چې په دې اخرو کې د وطن حالات او همدارنګه اقتصادي شرایط خرابوالی هم د دې لامل کې چې د دوی ذهني روغتيا له خطر سره مخ شي، او همدارنګه په غیب سبب لا چې دا هم نابرابري ده، د پوهاوي کمښت او د مناسبو خدماتو نشتون دا هم د خځو لپاره روغتيا ستونزې زیاتوي. چې دا مسله په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې عامده. ښځې د خپل جنسي او تولیدي حقونو په اړه لږ معلومات ولري. د واکسینو نشتوالی هم یوه ستونزه یادولی شو، چې د ماشومانو د واکسین اولو کمپاین هم په کلیوالو سیمو کې ډېر کم تر سترګو کېږي، او چې دا د دې لامل کېږي چې د ماشومانو روغتیا د خطر سره مخ شي. او همدارنګه په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روغتیايي ستونزو د حل لپاره د صحي اسانتیاوو نشتون هم دی، او د عامه پوهاوي کمپاینونه او همدارنګه د مهارت لرونکي صحي کارمندانو روزنه هم هلته چې ده شتون نه لري. همدارنګه لکه څنګه چې موږ وینو چې څو لسیزو د مخه هم موږ د روغتیايي او د ډاکترانو د کمالي له نشتون سره مخ وو، خو دا چې اوس مهال لا هم د ستونزه ورځ په ورځ ډېریږي. دا چې نجونې او ښځې د زده کړو څخه منع کېږي، په دوی محدودیتونه زیات شوي. موږ ته په هره برخه کې ښځو ته اړتیا لرو، د ښځو حمایت ته اړتیا لرو. لکه موږ ته معلمانو په کار دي، که چیرې معلمان شتون ونه لري ډاکټره به موږ ته کومه شي.
په کابل کې د یو خوندزي استاد څنګه چې خپل کلی ته هم تګ راتګ کوي، وایي د جمهوریت پر وخت چې کلیوالو ښځو ته د ژوند پاره برخه کې په تیر بیا په روغتیایي مسایلو کې چې کوم عامه پوهاوی ورکول کېده، تر وهه ده د یادو ښځو ستونزې حل کېدلې، خو اوس هغه هیڅ هم نشته. له نوموړي سره مې مرکه کړي په ګاډۍ سره وو.
امو پوهاوی و اور سره به اورته د صحت بخش ډیر شهان کومک کیدو. زه خپل هم شاید هم تقریبا دو دورې هم د سی او سو شو تر مثلا تا کو ټیکس او ورس دندانو، یعنی په خلاصه ډول کومګه تشناب تمزو باید لاسونه یو ځل صابون کو، کومګه هر څه کو باید ځکه چې میکروبونه ډیر شوی دي. هم د اوس چې دی آفت تیر شوی دی، آفت تر څومره وا خراب شوی دی، څومره وا غنی آلوده شوی دی، به حد زیات خلک مریض کیږي، هر څه کلاس معلو کیا مرض شو دی، خلک ته وګوري حیران پد کی. یعنی کلو کې ژوند کول ډیر سخت دی، دا ځکه چې ژوند د خې هر سہولت ځان ته برابرول شي، لاسونه چونه منزل شي په نزيد فونه نشي غاخونه چونو منځل شي تبان خلبوي کې یو څو سستا څنګه ناسي هغه د نازيت کیږي، ماشوم دي چې پاکونه ساتي، ماشوم دي مريضيږي، ار اوره دوی شفاخانه جوړ کو کلینیک تزي ال تور ته مقصد دوا غان ور کې ماشومان نه وروړي مريض دي یو رقم بل رقم. اما په هاوه چې کې دو ډیر زیات خوس د کور چار طرف وې پاکو، د کور ته ویل چې د خپل کور چار طرف پاکي سلو خوې پاکي میکروبونه نه 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 اوس نشته. اما تشناب تزیامات بیا دو دوریم پخیوی و آشپزیم که یو رکم بل لگه دخ سی حالت دی کلوال ده پرشتا جان، یعنی خاص صحت پا بخش که پاملا را نورتنی کی گی او نبازی پویی گی. یا وقت که با ترننگ ورتا که دو ترننگ بیم ورتا کول که دو چی دغسی دغسی کارون او که پا دی رقم زان وسط ده بازی لوازم ورتا بر کول که دو، یعنی یو محدود وقت پوری ورتا با کار کول درسو بیا مغا کما که وسا ورسا را که دو. خوز محال دسی وسا نشته.
بله. اقتصادی ستونزې څومره د دې لامل کېږي چې کلیوالې ښځې مثلا صابون ته تاسو د غاښ کریم یاد کړل، شامپو دو شیانو لاسرسی ونه لري، اقتصادي مشکلات څومره د دې مسایلو لامل کېږي؟
ټول چې هر خوا وڅېړي فرشته جان دا د اقتصادي مشکلات له خوا راځي. که یو انسان د اقتصادي مشکلات یعنې حالي یو څوک د ګټې وټې یو څه پیسې ورته راشي کنه چبان خپل صحت ته خپل کور ته خپل ژوند ته خپل ښځو ډیر سلیقه لري. که څه بے سواد موسی کنه فرشته جان بیا په سلیقې برخه کې ښځې ډیر رول لري او ډیر پوهیږي. هر څه چې دی د اقتصاد له وجه کېږي. اقتصاد د خو د ژوند په سلوک د ژوند په رفتار او د ژوند هر اړخیزه مشکلات حلولای شي. یعنی صحت بخش د کور په برخه کې که کور چار طرف ماحول د پاکي ام پیسې غواړي، د څه نه ده چې ته باید مثلا جوړو په کار لري او په کار لري چې وبو ډيري منظم سي یو پکاله لري چې وبو د پکې وساتل شي هغه په خلاص بوشکو یا سل تر باندې او بو اخلي بیا مغوبونه استفاده کوي خوري یعنی یو چانه دو بو مشکلات لري کو بو ډيري کول شي خپل کور هر څه منظم هر څه پاکي کومیاش تو کلونو بوري یو سن منزل کیږي او فرش او سي نه منزل کیږي او کلی سم په مثلا هغه سي ډول نه منزل کیږي او کاش کې خلاص واچو به تا غوا غونده سي د چلمر یعنی میکروبونه وژني خو د سم نه د چتو یو او کلی او کاش کو تنا په سر واچو هغه میکروبونه وژني سي ده او بل دا چې دا مثلا خپل ماشوم منزي یا تشناب ته زي یا یو ځای پاک کوي یو په همدې سوبو باندې لاسونه منزل زما پان میکروبونه نه وژني یعنی اقتصاد ډیر رول لري یعنی چې وګوري اقتصاد ک د ژوند په هر اړخ کې اقتصاد رول لري که اقتصاد د خي هر څه کول شي اقتصاد خني هیڅ هم نشي کولای
bale کراسو قضایی برخه ته کلیوالي خځه و څومره کولای شي چې د مشکلاتو په برخه کې کله چې دوی حقوقي ستونزې لري آیا قضا ته مراجعه کولای شي
قضا ته مراجعه کولای شي اما د څه نشي کولای چې مثلا هغه دغه حق ورکړل شي ورته ځکه دلته د څه قضا نشته جمهوریت قضا نه ده امارت قضا ده امارت خزه نه مني د خزو خبره نه مني دې برخه کې ډېر مشکلات لري که هر څه وځو یعنی ډېر دقیق معلومات د قضا نه لرم کوم کیسونه چې یعنی اورم سوشل میډیا کې یعنی ډېر نه راول کیږي ډېر نه کیږي مشکلات مثلا بعض خزه چې د کلیوال خزه د خپل مشکلات قضا ته نشي وړلای تا جرګه نشي کولای بس په ځان تیرې هغه وه لغه ټکول هغه ظلمونه ټول په ځان تیرې خو د دې خاطر چې وي شرم دی او غیرت دی او ننګ دی د مشکلات لواجی هغه خزه چې مثلا پویږي لکس تحصیل کړی وي نو مثلا د بعض سوشل میډیا کې ډېر فعال وي وندولري که څه مشکلات ورته راشي هغه کول شي چې قضا ته لاړ شي که هر څه وګورو حق ورته نور کول کی خو یو څه زحمت ځان ته وباسي خو کلیوال خزو کې دا خبر نشته فرشته جان چې غو لاړ شي قضا ته لاړ شي یا مجرګو کی یا خو یو څه ورځ زی خپل پلار کرے کینېږي بیا خپل منځونو کې جوړیږي او دا څه مشکلات دي نور څه قضا ته تا گو چې لاړم شي ورته وند نور کول کیږي هغه چې هغه غواړي هغه ورته نور کول کیږي
bale په دې سیا وضعیت کې چې د طالبان حکومت هم د خزو غاک داوري په کلیوالو سیمو کې هم دی ژوندونه په عامه خبره سیف نه دی دوی د سیزون لري چې په سترګو ټول ورته ګوري چې ورځ تر بلې دوی ته تاوان رسیږي د سی وضعیت کې تاسو په نظر کلیوالي خځې څه وکړي
زما په نظر چې هغه خپل حق وغواړي ځکه دا د ژوند ساده چې انسان آزاد یعنی الله انسان آزاد پیدا کړی سید آزادۍ په چوکاټ کې خدا حق ورته ورکړ شوی دی چې باید خپل حق وغوښتونکي اوسي او خپل هغه د حق نه دفاع او کیزه که یو خزه باندې که ظلم شو هغه خپل حق وغوړي هغه خپل حق نه دفاع وکي نور څوک نشي کولای چې خپل خزه باندې ظلم وکي یا زور زیاتی وکي یا خزه مشکل سره مخ کی ځکه هغه پویږي چې یو خزه غږ پورته کې نور ټول خزه غږ دی خو افغانستان کې د سیاست نشته ځکه شاته ملاتړ څوک نه لري چې څوک شاته ولاړ وي او حمایت کې چې هغه د حق وغوښتونکي وسی او ته محل کې فرشته جانې خو هیڅ امکان نه لري اول مونږ اول ځ خپل حق نشو وغوښته وقاله ځکه زه دوه میاشتې کېږي چې په کور کې اوسګار ناست یم مثلا وظیفه اجازه نه ده خارج ته تګ امکان نه لري او دلته چې څومره لاس پخې وهي هماغومره ځان ته یعنی د مرګ هغه سرحد ته ځان رسوي ځکه یو غږ وکړي دوه درېیم غږ کې دی ځای په ځای کې یا تا څوک مړی ده هم نشي پیدا کولی په میاشتو او دغسې حالت ډېر سخت دی په دې شرایط کې چې ښځې په تګ وکړي او داسې یو کار غوښتونکي اوسي ځکه زه خپله یو دوه ځل چې جنجال مې وکړه تا ما ته په موبایل کې اخترونه ورکول کېدو تر نن ساعته پورې چې یعنې ما پرون هم دا تصمیم نیولی و چې خپل دا سیم کارتونه اکاونټونه ټول بند کړم ځکه ډېر فشار لاندې یم ځکه ما وظیفه کولو د کور حالاتو د ژوند حالات خراب دی پلار جان مې الله دې وبخښي هغه وفات شوی دی او زه مثلا د کور مشره یم ورونه مې وړې دي ټول هغوی ته باید زه ډوډۍ ورکړم هغه زما په تمه دي چې زه باید ورته یو څه ورکړم خو دلته داسې شرایط دی چې ته وظیفه نشي کولی حق غوښتونکی چې زه هغه غواړي بیا تهدید کېږي نو دغسې حالت دی په دې حالت کې زه تا خپل چې یعنی زه پوهیږم چې زه باید کوم کار وکړم کوم لاره باید ونیسم زه خاموش یم نشم کولای ځکه د ژوند د فامیل خطر را سره دی
د تاسو به اوسني نظام ته ویل څه وي چې پرېږدي که هغه کلیوالي ښځې دي که په ښارو کې اوسېږي چې خپل حق حقوقو ته ورسېږي
خو دا غوښتنه دا ده چې حداقل ورته د کار زمینه برابر کړي ځکه که د یو کلیوال مثلا ښځه مېړه کار وکړي او وشي کولی چې خپل کور ته نفقه راوړي، هیڅکله په یو کور کې په یو فامیل کې جنجال نه بيخيږي. مثلا یو خزه یا وظیفه و کې خپل خاوند سره وګور کې زما په انس کله د مشکلات سره نه مخيږي، کوشش کوي ته د کار زمينه برابر کې. امغه د اسلامي امارت په حجاب کې زما په ان یو ته یو حجاب انتخاب کې، که هر حجاب کې زما پنځ ماده وي چې شل دانی صدر په سر واچ ولاړ شکی نه درس وي زما قبول ده، په ډیر حجاب لاړ شه وظیفه و که زما قبول ده. همدې سره ټول دا سده چې اور سره منی هر رقم حجاب هر رقم سی اور سره منی، خو د کار زمينه د تحصیل زمينه ورته برابر کې کوم ډیر شاته لاړو، به هر ډیر زیات شاته لاړو، تقریبا سلو کالم مونږ شاته لاړو. او ته یو څه برابر کې هغه پروګرامونه مثلا نامه پوهاوی وي کومکونه یې چې ور سره مثلا وظیفه نشي کولی یو څه کومک، ځکه مونږ پوهېږو ډېر پیسې کومک کېږي. همدا اوس په دې طوفانونو کې څومره کومک شوي خو تر اوسه خلکو ته نه دي رسېدلي. څه شوي دوی د ژوند هغه تګلاره، یعنی هغوی د ژوند هغه څه مشکلات چې و یو څه حل کېدو.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پاتې رسو. تر بیا هي چاره.